سلام درنو اوریدونکو، په کابل کې شپږ بجې شوې. په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو. په پیل کې هم لنډ خبرونه. یو افغان پناه غوښتونکی په برېټانیا کې د یوې 12 کلنې نجلۍ د جنسي ځورونې په تور په 12 کاله بند محکوم شوی. برېټانوي رسنیو پرون راپور ورکړی چې 25 کلن سخیدا د هدي د لندن په کوینز هوټل کې چې د پناه غوښتونکو په هوټل پیژندل کېږي، یو البانیایي 12 کلنه کډوال نجلۍ دوه وارې جنسي ځورولې ده. احادي چې په لنډ مهالي هوټل کې استوګن و، له هغې ډلې افغانانو دی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې برېټانیا ته وړل شوې او هلته یې دا کړې وه چې د طالبانو له ویرې راتښتېدلی. قاضي هغه یو خطرناک سړی بللی او په 12 کاله بندې محکوم کړی. په کندز کې اور لګېدنې خلکو ته درانه مالی تاوانونه اړولي. د سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې د شمې په ورځ د کندز ښار د امام صاحب بندر د مال بازار څیرمه د بوسو په مارکیټ کې اور لګېدلی و چې 2 ساعته یې دوام وکړ. که څه هم اطفایي اور مړ کړ، خو ویل کېږي چې لږ تر لږه 2 میلیونه افغاني سوداګرو ته تاوان رسېدلی. په دې پیښه کې د ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. محسن رضایی د تکواندو د نړیوال فستیوال اتل شو. د افغانستان د تکواندو دغه لوبغاړی د جنوبي کوریا په کوربتوب د تکواندو د نړیوال فستیوال په لوبو کې د پاکستان، جنوبي کوریا او د نړیوال فدراسیون د کډوالو د ټیم لوبغاړي مات کړل او د سرو زرو میډالې وګټه. محسن رضایی چې په 50 کیلو وزن کې لوبیږي، په ټیمي برخه کې هم د افغانستان په ګټه د جنوبي کوریا دوه لوبغاړي مات کړل. هغه دوه اونۍ وړاندې هم د جنوبي کوریا په کیم اونینګ سیالیو کې د نقرې میډال ګټلی و. تمه ده د تکواندو د نړیوال فستیوال په پاتې لوبو کې د افغانستان دوه نور لوبغاړي حکمت الله زین او محمد اشرف شکران د مغولستان او پاکستان په وړاندې لوبې وکړي. او د پاکستان د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې شنبه ناوخته پر پوځیانو یو 14 شوې. د امریکا غږ ټی وی رادیو لیکلي چې لږ تر لږه 11 کسان د سړک غاړې د بمی 14 کې وژل شوي. پیښه د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې شوې ده او هغه موټر په نښه شوی چې د یوې امنیتي پوستې په ودانۍ کارګر مزدوران یې خپلو کورونو ته رسول. تر اوسه پورې د حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انورالحق کاکړ دا برید غندلی دی. درنو اوریدونکو، خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې به دا راپورونه هم واورئ. له جرمنی څخه د اخراج شوي او پناه غوښتونکو په شمیر کې سکل 20% زیاتوالی راغلی چې یو زیات شمیر یې افغانان دي. د جرمنی تر څنګ په برازیل کې هم افغان پناه غوښتونکي له ستونزو شکایت کوي.
ما خپل ټول ژوند په افغانستان کې په جګړه کې تیر کړی. لومړی ایران ته لاړو، بیا مو واوریدل چې برازیل بشردوستانه ویزې ورکوي.
انټراکشن سازمان په افغانستان کې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب د زیاتوالي خبرداری ورکړی. بې وزلي هم وایي مرستې ورسره کمې شوې دي.
ځینې شپې ژاړم، ماشومانو ته مې وینم ډېر معصومه دي، چکر خونه کېږم. څنګه چې هغوی غواړي ورته رسېدنه وکړم نشم کولی.
د اوکراین ولسمشر وایي چې په اوکراین کې د سویډن د سیوی نوي جنگي وسایطو د احتمالي تولید په اړه بحث کوي. په رواني وسات کې د نورو راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم لرو. کرا سره وای و به یوري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. له جرمنی څخه د اخراج شوی او پناه غوښتونکو په شمیر کې سکل 20% زیاتوالی راغلی چې یو زیات شمیر یې افغانان دي. دا مهال د برازیل په ګډون د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم یو شمیر افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمیرو له مخې په نړۍ کې شاوخوا 2.6 میلیونه افغان پناه غوښتونکي ثبت شوي او 3.5 میلیونه نور په افغانستان کې له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي دي. صفی الله ستنګزی نور جزئیات راکوي.
د هغو معلوماتو له مخې چې د لومړي ځل لپاره د نیو اوسن بروکر جرمني ورځپاڼې د شنبې په ورځ خپاره کړل، د روان کال په لومړۍ نیمایي کې 1,818 کډوال له جرمني ایستل شوي چې پکې 459 افغانان دي. دا شمیر د 2022 کال د امدی مودې په پرتله 8% زیاتوالی خي. په همدې حال کې هغه افغانان چې په خپل واد کې د جګړې لامل تښتیدلی، نه یوازې دا چې په جرمنی او نورو اروپایي وادونو کې لګڼو ستونزو سره مخ دي، په ډیر کړاو برازیل ته رسیدلی افغانان هم له دغو ستونزو خوندي نه دي. برازیل یو شمېر هغو افغانانو ته چې په تیرو دوو کلونو کې له افغانستانه کډوال شوي د بشري دلایلو له مخې په موقت ډول د پاتې کېدو اجازه ورکړې. د راپورونو له مخې د برازیل د بهرنیو چارو وزارت څه باندې 1000 افغانانو ته بشر دوستانه ویزې ورکړې، خو د ماشومانو او لویانو په ګډون شاوخوا 100 تنه لا هم د برازیل په ساو پاولو هوایي ډګر کې سختې ورځې شپې تیروي. دوی د مرستې او لنډمهاله سرپناه په تمه ناست دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور لمخې محمد زمانی یو لدغه افغانانو د 13 میاشت خپل امیدوارې میرمنی او 15 کلنی لور سره برازیل ته ورسید او په هوایي ډګر کې لیوي وګدي او نارام شپې ورسته لمړی رښتون ته لاړ. بیا په سایلی خار پریرا ګراند کې لنډمهاله سرپناه ته لیکدول شوې. ما خپل ټول ژوند په افغانستان کې په جګړه کې تیر کړ. لمړی ایران ته لاړو، بیا مو واوریدل چې برازیل بشر دوستانه ویزې ورکوي. اوریدلې مو چې د برازیل خلک ډیر مهربانه دي. لاندې عمله مسافر وکړ، راغلو برازیل تر څو خ ژوند تر لاسه کړو او یو نوې ژوند پیل
کړو.
دا سوشل پریس پوینا افغانان د بشر دوستانه ویزې په لرلو سره په برازیل کې کار کولای شي، خو ژبه یې د ډیرو لپاره لوی خنډ دی. په پانازایونو کې افغانانو ته په پرتګالي ژبه زده کړه ورکول کیږي او په ټولنه کې د هغوی د ادغام په برخه کې هم همکاري ورسره کیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر په وینا افغانان په نړۍ کې یو له ډیرو نفوس لرونکو کډوالو پناه غوښتونکو دي. په ټول نړۍ کې 2.6 میلیونه راجستر شوي افغان کډوال دي. 2.2 میلیونه یوازې په ایران او په پاکستان کې راجستر دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
انټراکشن سازمان په افغانستان کې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب د زیاتوالي خبرداري ورکړی. یاد سازمان پرون د یو راپور په خبرولو سره په افغانستان کې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب لامل د خوړو د نړیوال پروګرام لخوا د خوراکي توکو د مرستو کمښت بللی. یو شمېر اړمن کسان هم وایي چې په اوسنیو حالاتو کې نړیوالو بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. جزئیات سنا کاکړ په راپور کې.
د انټراکشن نړیوال سازمان په افغانستان کې د خوراکي توکو د نخوندیتوب د زیاتېدو خبرداري ورکوي. یاد سازمان په خپل نوي راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو لیکلي چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP لخوا د خوراکي توکو د مرستو له کمېدو سره به سږ کال د خوراکي توکو نخوندیتوب نور هم زیات شي. انټراکشن سازمان ویلي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او د وچکالۍ د پله پسې دریو کلونو وروسته اوس مهال په افغانستان کې 40 میلیونه وګړي د خوراکي توکو د نه خوندیتوب سره مخ دي، چې له دې شمېر د 3.1 میلیونو ماشومانو په ګډون 6 میلیونه وګړي له قحطۍ سره یو کم واټن لري. انټراکشن سازمان او غړو یې د نړیوالو بشري مرستو له تمویلوونکو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري مرستو دوام ته ژمن پاتې شي او ډاډ ترلاسه کړي چې مرستې اړو کسانو ته ورسیږي. په ورته وخت کې یو شمېر خلک وایي چې سږ کال د یو یا څو ځلې محدودو مرستو څخه هم بې برخې شوي، چې دې موضوع دوی اندېښمن کړي دي. دینا د دریو ماشومانو مور ده چې خاوند یې 2 کاله وړاندې د سرطان له امله مړ شوی. وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د سلګونو نورو میرمنو او نجونو په څیر بېکاره او په کور ناسته ده. دینا وویل په داسې یو کرایي کور کې اوسیږي چې چت یې هر وخت نړېدلی شي، خو ان په منظم ډول د همدې کور کرایه هم نشي ورکولی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال یې له یوې نړیوالې مرستندویې موسسې څخه یوازې 225 امریکایي ډالره ترلاسه کړي دي.
ځینې شپې ژاړم، ماشومانو ته مې وینم ډېر معصومه دي، جګرخونه کېږم. څنګه چې هغوی غواړي ورته رسېدنه وکړم نشم کولی. اقتصادي ستونزې ډېرې دي، د هغوی غوښتنې نشم پوره کولی. یو ځل مې مرسته ترلاسه کړه، بس ډېره خوشحاله وم. ما ویل ښایي دا مرسته دوام ولري، خو له بده مرغه چې یوازې یو ځل مرسته وشوه.
د کابل ښار یو بلوسیدونکی بوټګنډونکی سید یعقوب شاه وایي چې د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست دی. نوموړي وویل هم مهاله د کور خرڅ او د ماشوم زوی درملنه چې د پښتورګو ناروغي لري ورته ګرانه ده.
پخواښو مرسته کېدی، یو بوري وړه او یو پیپ غوړي به رسېدل. د خلکو کارونه به هم خوه. خدای حاضر او شاهد دی چې په دې وختونو کې بېخي مرسته نشته، کاروبار نشته. په موچیګری کې کله امکان لري چې د ورځې 500 افغانۍ کار وکړم، کله بیا همداسې خالي لاس کور ته ځم. ماشومان بیا لمانه ډوډۍ غواړي.
د انټراکشن د راپول مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دوه وروسته اقتصادي کړکیچ تر بل هر وخت زیات شوی او د بیکاري کچه 11.3% ته رسیدلې ده. د دغه سازمان د شمیرو پر بنسټ په تیرو دوو کلونو کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې 15% زیاتې شوې دي. انټراکشن سازمان اندېښنه څرګنده کړې چې که د 2023 کال تر دسمبر پورې د 2.3 میلیون افغانانو سره د مرستې لپاره کافي بودیجه ترلاسه نه شي، د زیانمنونکو افغانانو لپاره به جدي پایلې ولري، خو لاړو افغانانو سره د خوراکي توکو د مرستو د کمښت او د خوراکي توکو د نه خوندیتوب په اړه اندېښنې یو ځل بیا هغه مهال راپورته شوې چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله د اکتوبر تر میاشتې په میاشت کې یوازې 5 میلیونه افغانانو سره مرسته کولی شي. دغه سازمان تر دې مخکې له 40 میلیونه افغانانو سره مرستې کړې وې.
و هم اوریدل چې د انټراکشن په نوم یو سازمان په افغانستان کې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب د زیاتوالي خبرداری ورکړی. په جرمنی کې میشتو یو شمیر افغان قاضیانو او څارنوالانو له دغه هیواد او نورو اروپا هیوادونو څخه غوښتي چې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې بند پاتې قاضیان او څارنوالان ژر تر ژره ولېږدوي. د دې قاضیانو او څارنوالانو په پریکړه لیک کې ویل شوي چې د ترهګرۍ پر وړاندې په 40 کلنه جګړه کې افغان قاضیانو او څارنوالانو د مهمو جنایي قضیو په اړه څېړنې او پریکړې کړې او اوس یو شمېر یې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې له ګواښونو او نامعلوم برخلیک سره مخ دي. په ورته وخت کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام یو شمېر قضایي کارکوونکي وایي چې په ناوړه امنیتي وضعیت کې په پټه په افغانستان کې ژوند کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په جرمنی کې میشت د پخوانی جمهوري نظام لسو قاضیانو او جنرالانو د جمعې په ورځ په یو غونډه کې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د پخوانی جمهوري نظام د قاضیانو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. په پریکړه لیک کې ویل شوي چې د افغانستان قاضیانو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د 40 کلنې جګړې په ترڅ کې د نشه یي توکو د قاچاق او تښتونې لسګونه زره ترهګر او نور مجرمین د افغانستان له قوانینو سره سم محاکمه کړي او هغوی زندان ته استولي چې اوس دا کسان له زندانه خوشې شوي دي. د دغه پریکړه لیک له مخې طالبان چې د افغانستان په محکمو کې دوسیې پر مخ وړل کېدې حاکمان شول او قاضیان یې د ټولو اصولو خلاف له دندو لرې کړي، ځورولي، غواخلی او شکنجه کړی دی. زبیح الله ابراهیمی چې د دې غونډې یو پخوانی قاضي او تنظیمونکی دی، د جرمنی او اروپایي هیوادونو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره دی په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې میشتو قاضیانو ته پناه ورکړي.
په هغه پریکړه لیک کې چې په دې غونډه کې وشو، له اروپایي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو غوښتل شوي چې د هغو قاضیانو ژوند وژغوري چې د طالبانو او خلو قاتلانو او تښتونکو لخوا ګواښل کېږي.
د دې غونډې یو بل ګډونوال انور وردک ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې قاضیان او څارنوالان له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د پخوانی افغان حکومت قاضیان په ډلیز توګه له دندو لرې شول ځکه چې دوی په ناوړه اقتصادي او امنیتي وضعیت کې دي. نو موږ له دوست هیواد جرمني او نورو اروپایي هیوادونو وغوښتل چې ژر تر ژره د دوی په انتقال کې اقدام وکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د پخوانی جمهوري نظام د عدلي او قضایي ارګانونو یو شمېر کارکوونکي وایي چې په افغانستان کې په ناوړه امنیتي وضعیت کې ژوند کوي. په افغانستان کې وی خزینه څارنوالي چې نه غوښتل د امنیتي دلایلو لامل په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته خپل دند له لاسه ورکړه، اوس نشي کولای په اسانۍ له کوره ووزي او هغه د طالبانو له ویرې مجبور ده چې په بې وزلۍ کې ژوند وکړي. نوموړی ازادي رادیو ته ویل
د یو باندې په څیر موږ ډیر الګ لا کور دي ارتیا په وخت کې وځو، تکه ډاکټر ته تک یا نور یو ورځ زدل تیم دوه ورځې په وځای کې او درې ورځې په وځای کې.
په پخوانی نظام کې دغه خزینه کارکونکو کې 3 کاله د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست د داخلي امنیت پر وړاندې د جرمونو د سیړنې په څانګه کې کار کاوه. د هغې د نداوه چې د طالبانو، داعش او نورو هغو ډلو د بندیانو دوسیې وسیړي چې د تیر حکومت پر ضد جنګېدل. د عدلي او قضایي مرکز یو بل کارکوونکي چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ایران ته تښتېدلی او اوس په بې وزلۍ کې ژوند کوي.
متاسفانه بعد از تسلیم دی
له بده مرغه د طالبانو تروریستی ډلې ته د افغانستان له تسلیمېدو وروسته زه په افغانستان کې شپږ میاشتې پټ اوسېدم. هلته تنګ شوم، زه اړ شوم چې ایران ته ولاړ شم. دلته سخت کارونه کوم.
مصروف کار شاقه هستی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د څارنوالانو ټولنه ادعا کوي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د پخواني حکومت تر دیرشو ډیر څارنوالان وژل شوي او تر څلوېښتو ډیر نیول شوي او شکنجه شوي دي. د افغانستان د څارنوالانو د ټولنې د شمیرو له مخې تر دې دمه شپږ دیرش قضایي کارکوونکي په مرموز ډول وژل شوي چې د شپږویشت تنو د وژل کېدو څرنګوالی د ډله ییزو رسنیو او خبري سایټونو له لارې خپور شوی دی. په ورته وخت کې د څارنوالۍ نږدې پنځه څلوېښت کارکوونکي چې ډیری د څارنوالۍ د داخلي او بهرني امنیت د جرمونو په برخه پورې مربوط و، مستقیم د طالبانو په محاکمه کولو کې رول درلود، بندیان شوي، شکنجه شوي او اوس هم تر توقیف لاندې دي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو دغو ادعاو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې څو ځلې ویلي چې د خپل مشر د عمومي بخښنې حکم ته ژمن دي او د تیر نظام د کارکوونکو د وژلو، شکنجه کولو او زندانی کېدو راپورونه یې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سرپرست حکومت په یوه نوي اقدام کې د افغانستان لویه څارنوالي لغوه کړې او دغه بنسټ یې د څارنې او احکامو د تعقیب پر عمومي ریاست بدل کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږیاست که انټرنیټ لرئ، البته په کمپیوټر یا موبایل کې، نو کولای شئ د ازادي راډیو ویب سایټ هر ورځ وګورئ او له دې لارې هغه خبرونه او خپرونې چې زموږ پر ویبپاڼه خپرېږي هلته یې ولولئ او واورئ. زموږ پته د ازادي راډیو ټکی کام او همدا ډول که ټولنیز شبکې کاروئ نو په فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر چې اوس په ایکس پاڼه بدله شوې ده، کولای شئ هلته هم د ازادي راډیو د پانی نوم په لټون خونه کې ولټوي، پیدا کړی، تعقیب کړی او په دې ډول ځان د ورځې له مهمو مسایلو خبر کړی. اوس هم یو بهرنی راپور د اوکراین ولسمشر وایي چې په اوکراین کې د سویډن د سیوی نوی جنگي وسایتو د احتمالي تولید په اړه بحث کوي. ولادیمیر زیلنسکی چې ستاکولم ته تللی له سویډن څخه د پوځي الوتکو د مرستې غوښتنه وکړه. د سویډن صدر اعظم ویلي تر څو چې اړتیا وي د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي.
د سویډن صدر اعظم اولف کریسټرسن د شنبه په ورځ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ته د خپل هیواد د مرستو ډاډ ورکړ. کریسټرسن او زیلنسکی په ستاکولم کې یو ګډ خبري کانفرنس ته غږېدل. موږ به له تاسو او خپلو ګډو شریکانو سره په نږدې خبرو کې سیاسي، نظامي، بشري او مالي ملاتړ ته دوام ورکړو تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې د اوکراین اړتیاوې تر هغه وخته پورې پوره کیږي چې ورته اړتیا لري.
For as long as it takes.
ولسمشر زیلنسکی چې ستاکولم ته تللی په دغه خبري کانفرنس کې وویل هغه په اوکراین کې د سویډنیز واکمنو سی وی نوي جنگي وسایتو د احتمالي تولید په اړه بحث کوي. د شنبې په ورځ له الف کریسټرسن سره لکتنی او د دفاعي همکاریو په اړه تر بحث وروسته زیلنسکی د ټلګرام په شبکه کې لیکلي چې اوس مهال اوکراینی پوځیان د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سویډن له سی وی 90 جنگي وسایتو څخه په اغیزمنه توګه کار اخلي او په پام کې لري چې د اسغروال ګاډي په اوکراین کې دننه تولید کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي هیواد یې په فضا کې برتري نلری او گریپن جنگی الوتکې پر اختیار د سویډن لپاره د ویاړ نه خدا چې کولای شي له اوکراین سره خپل دغه ویاړ شریک کړي. زه ډاډه یم چې موږ به له خپلو شریکانو سره په ګډه هر ممکنه هڅه وکړو چې په هوایي برخه کې د روسیې برلاسي توپ ختم او ښې نتیجې ته ورسیږو. د اګست په 15مه د سویډن حکومت د اوکراین لپاره د مرستې نوې کڅوړه اعلان کړه چې پکې زغروالو ګاډو او لیوپارد دوه ټانکونو په شمول مهمات، پرزیا او نظامی تجهیزات شامل دي. د 2023 کال د فبروري په 24مه په اوکراین د روسیې له غیر مواجه یرغل وروسته د سویډن په ګډون لویدیځو هیوادونو له اوکراین سره اقتصادي، بشري او پوځي مرستې کړي.
خبرونو ور اخوا
اوس هم څونو راپورونه د کابل کندهار د لوی لارې د جوړولو د کار لسستوالي د خلکو شکایتونه په دې راپور کې. البته د کابل کندهار د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي د دې لارې د جوړېدو له سستې شکایت کوي. دوی وایي د طالبانو حکومت دې د لارې د رغولو چارې چټکې کړي. مسافر او موټر چلوونکي وایي له کابل څخه تر کندهار شپږ ساعته لاره په 15 ساعتونو کې تیروي چې د مسافرو او چلوونکو دواړو لپاره ستونزمنه ده. جزئیات په دې راپور کې.
د کابل کندهار لار چې لوی ترانزیتي لار د افغانستان د حلقوي سړک یو برخه ګڼل کیږي، نه یوازې څو ولایتونه بلکې کابل له جنوبي او جنوبي ځاوزې سره نښلوي. د غراز د سپین بولدک، اسلام کلا، توري غونډي او نورو بندرونو زرګونه سوداګریز موټرونه هم هر ورځ په همدغه سړک تګرا تکوي. د یادې لوی لارې مسافر شکایت کوي چې د دې لارې ډېری برخې اړول شوي، خو د جوړولو چارې ټکنې دي چې لامل یې خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
نوم می سمرګل د میدان وردګو ولایت کوسیدون کیم. مخ کې بیا لاخه و یو څه اوس خو بيخي د خسته کند د ام ټکو ټکر ټکر کی لکه کابل نم څه تر دې جا موټر مونږ را بشا کړی کنه ډرایور خو بيخي لمنګ نزيات خسته کیږي خو مونږ خپل دومره خسته کیګو تا د لار د کار پر روان ده د سټیر زئی په کار پر روان ده سړک د خرابۍ او بیرته جوړېدل ډېر کم دي.
کابل څخه تر کندهار لس ساعته لار پنځل ساعته وخت نیسي چې د دوی او مسافرو لپاره سخت ده.
زما نوم مرادی استاد یم. پنځل کاله یا شپږ کاله کیږي پر دالین موټر چلوم. دوی بیا شي درې میاشتې کیږي پر دا سړک کار شروع شوی. کار پر شروع شوی دی درغه خرابېږي سمې سمې جنې موټر مانا د لار به شپږ ساعته موږ ول و ساعته مو ول وس په جار له ساعته چا غشتلې سړی تکړه ډرایور رسي. نو موږ د حکومت وو د دغه مسولین صدقه خویش لور ورورک غریبان خلګي ټکسبانان خلګي.
نوم محمد خان یو که په خو خو ان شاء الله به موږ په شپږ ساعته شپږ نیم ساعته رسي د اوس دوله ساعته لار ده. اوس پر لار ډېر خراب شوی ده. مخکې لار چې به و تقریبا 15 کیلومتر به پر دامان واړول هغه به جوړ کړل. اوس داسې د شل واړی نیم جوړېدل نسته.
بل خو د طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت چارواکي وایي د کابل کندهار د لوی لارې د جوړولو چاري په شپږو بیلابیلو برخو کې شپږو شرکتونو ته د معدنونو د رایستلو په مقابل کې ورکول سوي. د دې وزارت استازي انجینر خوشوال وایي تر راتلونکي ژمي پورې به د دې لوی لارې د جوړولو چارې له نړیوالو معیارونو سره سمې بشپړې سي.
شپږ سپچنو کار شروع شوی دی. د دې لپاره دا کار وکړه چې خلک ته مشکلات جوړ نشي او د کار کې لګونته چټکتیا پیدا شي. نو دغه بودیجه چې د سو سپچنو نه چې د دولت د خپل ملي بودیجه څخه دی، د کوم سره د خارجي فن نشته، کومک نشته او یو دوه لټه چې دی ا د مدن بره کړي.
د کابل کندهار لوی لار چې شاوخوا 400 کیلومتر اوږدوالی لري په ورستي ځل 2003 زیږدیس کال کې د جاپان او د امریکا د متحده ایالاتو په مالی ملاتړ ورغول سو. خو د افغانستان په 13 شل کلنه جګړه کې د غلارې پلونه او پلچکونه په بمی چاودونو تخریب او د لوی موټرانو د وزن د نه کنټرول لامل د لارې ډېره برخه تخریب سول.
د کابل کندهار د لوی لارې په اړه مو راپور واورید چې خلک د جوړېدو له سستۍ شکایت کوي. بل خو د ختیځ نورستان په دوه ولسوالیو کامدیش او برګی مټل کې نږدې 8500 بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې. په دغه پروژو کې د سیلابي اوبو د شدت کموالی او د اوبو ځای کېدو د مخنیوي لپاره په لسګونو چک بندونه او ډنډونه شامل دي چې په بشپړېدو سره به زرګونه جربه للمي ځمکو ته اوبه ورسیږي او د ځمکې لاندې د اوبو اندازه بل وړه شي. د یادو بندونو په شاوخوا کې وهل ځنګلونه او څړځایونه وهل شوي ځنګلونه او څړځایونه به هم بیا زرغون شي. جزئیات په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرنې مالداري او اوبو لګولو ریاست مسؤلین وایي د ایف ای او یا د خوراک او کرنې نړیوال ادارې په مالی مرستې په کامدیش او برګی مټال ولسوالیو کې د لزګونو چکبندونو او ډنډونو د جوړولو پروژه پیل کړې ده. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجنیر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته ویل په دغه پروژو کې وزارت 440 بیروزګارو کسانو ته د کار زمينه برابره شوی چې هر یو تبه د شلو ورځو کار په بدل کې سل امریکایي ډالر ورکول کیږي.
کار بدل کې د نغد پیسو ورکولو پروژه پیل شو. د دې کې به تقریبا 2000 او
سولیخ بزګران کار کوي، دوی به شل ورځې کار کوي او د کار په بدل کې به $100 ورکول کېږي. دې کې تقریبا 350 حوزونه شامل دي او په همدې ترتیب باندې چې ډیمونه تراسونه چې دغه پروژه به 15 میاشتې دوام کوي.
د ښاغلي افغان په خبره چې د پروژې بشپړېدو سره به زرګونه جریبه للمي ځمکې ته اوبه ورسیږي، وچې چینی به تاندې شي او ځمکې لاندې اوبو زیرمې به هم غني شي.
تکمیلی دو سره به تقریبا زرګونو جریبه ځمکه خوړو به شي او دې ترڅنګ د ځمکې لاندې د اوبو سطح به لوړه شي او هغه ځنګل چې تخریب شوی دی هغه به بیا احیا شي او ترڅنګ به نوی سرځی او نوی ځنګل راشین شي.
د کامدیش او برګ مټال اوسیدونکو وای د نوي بدلون راتګ سره په سیمه کې د بیروزګارو کسانو شمیر زیات شوی او خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وای پیل شوی پروژې سره د لنډ مهال لپاره زرګونو بیروزګارو کسانو ته د نفقې ګټلو موقع چمتو شوی، خو غوښتنه یې دا ده چې په یاد ولایت کې باید دې ته ورته نورې پروژې هم پلی شي. حاجی غلام الله نورستانی:
سالی ده د بارانونو د ذخیره لپاره حوضونه جوړیږي. یو تعداد خلکو ته د ورځې 450 روپۍ ورکوي، هم کار کوي هم دغه مزد اخلي. نو دغه پروګرام یو هم خو د جنګل خطا نه شي، هم د نوي ځنګل د رغولو لپاره هم دا ډېر فایده لري، امکان ولري محصول خو ډېر کومکونه وشي نورستان جنګلونه بیا رغولو لپاره.
د نورستان په کامدیش او برګی مټال ولسوالیو کې د سیلابي اوبو د شدت کموالی، د اوبو نه ضایع کېدو، د ځنګلونو او څړځایونو د بیا احیا لپاره په داسې حال کې چې بندونه او ډنډونه جوړیږي چې هر کال د پسرلي، اوړي او منی په موسمونو کې په یاد ولایت کې د شدیدو بارانونو د اورښت په وجه سیلابونه راوځي او ځایي اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیانونه اړوي.
په غزنی ولایت کې یو شمیر فارمداران وایي د طالبانو حکومت یې ورسره مرسته وکړي څو کاروبار یې وده وکړي. جزئیات په دې راپور کې:
د غزنی ښار شمال لویدیز لور ته په 15 کیلومتره واټن نو آباد کلی، په دغه کلی کې یو ځوان د شترمرغانو یو فارم جوړ کړی. په دغه فارم کې تر دېرش زیات شترمرغان پالل کېږي. دغه ځوان نیم شاه ابراهیم نومیږي.
تقریبا 2 سال پیش د جستجوی کار
شاوخوا 2 کال وړاندې د کار په لټه کې شوم. د داسې نوی کار په لټه چې په ټول افغانستان کې چا نه وی کړی. نو تیر کال د شپې ورځې کې چې له ایران څخه مې 50 دانی شتور مرغان راوړل، نور مې وپلورل، خو دا وخت شپږ دېرش دانی پاتې دي. هغه مې د چوچونو یا بچیو هګیو او غوښې د تولید لپاره ساتلې دي چې هیواد ته یو نوی صنعت وړاندې شي.
ابراهیمی زیاتوی د شتور مرغانو فارم پالل او ساتل په هر اړخیزه توګه ګټه کوي. غوښه یې خوږه، طاقتوره او ګټوره ده. پوست یې ګران خرڅیږي. د کرنې لپاره یې پچ بهترین کود دی. خوراک لږ کوي او هګۍ زیات اچوي چې غټي او ښه بازار لري. لا یوې نیمې تر دوو کیلو هګۍ اچوي چې یوه دانه یې په 1500 افغانۍ پلورل کېږي. له 50 تر 60 کالو عمر لري او تر 190 کیلو پورې غوښه کوي. د نورو مرغانو او حیواناتو په رنګه ژر نه ناروغه کېږي. دی وایي دا زموږ لومړی کال و، زیاته تجربه مو نه وه، خو په پام کې لرو چې په راتلونکي پسرلي کې یې چچڼو اچولو ته آماده کړو. ښاغلی ابراهیمی وایي شترمرغ ډیر مینهناک او مهربان حیوان دی. انسانانو ته د ګټې ورکولو تر څنګ له هغې سره زیاته مینه کوي. ښه ځانګړتیا یې دا ده چې سهار وختي او ماښام مهال سندرې بولي او ناڅي.
اول صبح باشد بسیار اگه رقص مینه که آدم خوش آدم اگه بگی در این کلانی بخیم سندن.
ابراهیمی له زراعت ریاست او خیریه موسسو څخه له دوی سره د شتر مرغانو د ساتنې او پالنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت ته کرنې او مالدارۍ رئیس وایي په پام کې لري چې له دغه ډول کسانو سره هر اړخیزه مرسته وکړي. مولوی محمد ادریس حنیف ازادۍ راډیو ته وویل:
انشاءالله موږ د دغه ولس هر مشروع غوښتنې ته مثبت جواب وایو او همکاري ورسره کوو. فقط دوی د مخته مراجعه وکړي موږ هغه څه دي موږ په وس کې دي او موږ دي د مسؤلیت په ساحه کې مې دي پیغه اړوند ان شاء الله کامل همکاري ورسره کوو.
بل لور ته بیا د غزنی ګڼ اوسیدونکو د طالبانو له حکومت او همکارو موسسو څخه له صنعتکارانو سره د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي له دې سره ولس په پښو درېږي او خلک له فکر او تنګلاسۍ خلاصېږي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
دغه سی کاروبارونه د خلکو په اقتصاد باندې واقعا مثبت اثر کوي. په دې کې د دولت مسؤلیت، په دې کې د همکارو موسساتو مسؤلیت ته ترڅو د دوی ملاتړ وکړي او دغه صنعتونه او دغه سی کاروبارونه مخ په وړاندې ولاړ سي او د خلکو اقتصاد مثبت لوري ته ولاړ سي.
په غزنی کې دا لومړی ځل ده چې یو کس د شترمرغانو فارم جوړوي، خو دغه کس له خلکو هم غوښتنه کوي چې د هیواد د ساتنې، پالنې، آبادونې او د اقتصادي ودې د پراختیا په موخه دي په نوي او جالبو سنتونو لاس پورې کړي.
په کابل کې شپږ بجې او دېرش دقیقې شو. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه واورو، یو ځل بیا هم د خبرونو لنډیز. یو افغان پناه غوښتونکی په برېټانیا کې د یوې 12 کلنې نجلۍ د جنسي ځورونې په تور په 12 کاله بند محکوم شوی. برېټانوي رسنیو پرون راپور ورکړی چې 25 کلن سخیدا د حدید د لندن په کوینز هوټل کې چې د پناه غوښتونکو په هوټل پېژندل کېږي، یوه البانیې 12 کلنه کډواله نجلۍ دوه وارې جنسي ځورولې ده. قاضي هغه یو خطرناک سړی بللی او په 12 کاله بند یې محکوم کړی. په کندوز کې اورلګیدنې خلکو ته درانه مالي تاوانونه اړولي. د سیمه ییزو سرچینو د معلومات له مخې د شامې په ورځ د کندوز ښار د امام صاحب بندر د مال بازار څیرمه د بوسو په مارکیټ کې اور لګیدلی و چې 2 ساعتې دوام وکړ. که څه هم اطفایې اور مړ کړی، خو ویل کېږي چې لږ تر لږه 2 میلیونه افغانۍ سوداګرو ته تاوان رسیدلی. په دې پیښه کې د ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. محسن رضایی د تکواندو د نړیوال فستیوال اتل شو. د افغانستان د تکواندو د غلوغړی د جنوبی کوریا په قربتوب د تکواندو د نړیوال فستیوال په لوبو کې د پاکستان، جنوبی کوریا او د نړیوال فدراسیون د کډوالو د ټیم لوبغړی مات کړل او د سرو زرو میډالې وګاټه. د پاکستان د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې شنبه ناوخته پر پوځیانو یو 14 شوې. د امریکا غږ ډیوی رادیو لیکلي چې لږ تر لږه 11 کسان د سړک غاړې دې بمی 14 کې وژل شوي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انورالحق کاکړ د برید غندلی دی. درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت ازادي رادیو درنو ریدونکو، یو ور بیا مو د دې اونۍ په اونیز سپورتي خبرونه کې هرکلی کوم. زه بختیار ساحل متاسد د لوب له میدان خبرونه وری. تیر اونۍ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره له سختو ننګونو ستونزو ډکه وه. دوه شلوریزې سیالۍ بنگلاديش ته وبایللې، خو بل لور ته د افغانستان الف لوبډلې بیا د اسیا ایمرجنګ په سیالیو کې خروانه ده. پاکستان اعلان کړی دی چې په اګست میاشت کې افغانستان سره 3 ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. افغان کرکټ بورډ وایي یو وار بیا د چټکو توپاچونکو د مندونو لړۍ پیل کړې ده. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د مرکزی آسیا په تلولیو کې ګډون کوي. راشد خان د امریکا په سوداګریز لیگ کې ګډون کړی دی او د افغانستان په وروستیو ماتو په خوانی لوبغاړي او روزونکي دولت خان احمدزی خپل نظر را سره شریک کړی دی. تاسو د خبرونه تر پای واورئ، نور ګڼ مطالب هم درته لرو. د دې ونې خبرونه هم د افغانستان او بنگلاديش له ترسره شوی لوبلړۍ پیلو. بنگلاديش د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې تر ماتې خوړلو وروسته په 2 شلوریزو سیالیو کې افغان کرکټ ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه. بنگلاديشي لوبغاړو د خپل هیواد له آب او هوا، چټکو توپاچونکو ته له جوړو وشتن ځایونو، په دویمې توپاچونه کې له پرخې او نمې او زرګونو نندارچیانو ښه ګټه واخیسته او افغان لوبډلې پرې ماته کړه. د دې لوبلړۍ بشپړ رپورټ له سالم احمد صالح څخه اورو.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 2 شل او راسیا لویو په لوبلړۍ کې 2-0 پوړان دی له بنگلاديش ماته وخړه. دوړو لوبډلو د بنگلاديش په سیل هټ شار کې د جولای پر 14مه او 14مه نیټه سیالي وکړي او کوربه لوبډلې وګټلې. تر دې شل اوریز لوبلړی وړاندې د درویو یو ورځنیو سیالیو په لوبلړی کې افغانستان دوه د یو په وړاندې بریا خپله کړې وه. په دې لوبلړی کې یوه ټیسټ سیالي هم شامله وه چې په ډیر غټ توپیر بنگلاديش ګټلې وه. د شلو اورونو په لوبلړۍ کې لومړی سیالي د لوبې د وروستي اور په پنځم توپ د کوربه لوبډلې په بری سره بشپړ شوه. دغه سیالي چې د کابل پر وخت تر ماپښین وروسته 7:30 بجې پیل شوې وه، په چا یې کوربه لوبډلې وګټله او توپ اچونې غوره کړه. افغان لوبډلې د ټولو اورونو په لوبولو سره د 155 منډو هدف وټاکه. په افغان توپ وهونکي کې محمد نبی عیساخیل نیمه سلیزه ووهله او 450 منډې وکړې. دغه راز عظمت الله عمرزی 3 او نجیب الله زدران 3 منډې وکړې. د بنگلاديش په توپ اچونکو کې بیا شکیب الحسن 2 او نورو ټولو یوه یوه وکټ واخیستله. کوربه لوبډلې دا هدف پوره کولو لپاره ښه پیل نه درلود. دوی خپل لومړني 4 لوبغاړي ژر ژر له لاسه ورکړل، خو د منځني کچې توپ وهونکي توحید ردوی او شمیم حسین ښه ملګرتیا وکړه او سیالي وګټله. دواړو په ترتیب سره 43 او 33 منډې وکړې. که څه هم د لوبې په وروستي اور کې بنگلاديش په 6 توپونو 6 منډو ته اړتیا درلوده او په لومړي توپ یې 4 ریزه هم ووهله، خو کریم جنت په 3 پرله پسې توپونو هیټریک ترسره کړ چې دغې لوبډلې ته یې لوبه سخته کړه. شریف الاسلام د وروستي اور په 5 توپ 4 ریزه ووهله او بنگلاديش دغه سیالي وګټله. د افغانستان لپاره په توپ اچونې کې کریم جنت 3، راشد خان، محمد نبی، فضل حق فاروقي، عظمت الله عمرزی او فرید ملک یوه یوه وکټه وسوځوله. دغه ورځ د جولای پر 14مه نیټه د دویمې سیالي په چا هم بنگلاديش وګټله او یو ور بیا یې افغان لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. دا ځل هم وشتنځای چټکو توپ اچونکو ته ډېره مرسته ورکوله. رحمن الله ګربز او حضرت الله ځاځي د توپ وهنې پایل وکړ. دواړو د بنگلاديشي توپ اچونکو مقابله ونه کړی سوای او ژر ژر وسوځېدل. همدغه سي ټوله لوبډله یو په بل پسې وسوځېده او د 110 منډو هدف یې وټاکه. دا ځل په لوبه کې شدید ورشت د سیالۍ اورونه راکم کړل او بنگلاديش ته په کار و چې یا د هدف په 100 اورونو کې پوره کړي. د پایل توپ وهونکی یې ښه لوبه شروع کړه، خو مجیب رحمان دواړه آوټ کړل. بیا عظمت الله عمرزی د منځنۍ کچې 2 مهم لوبغاړي وسوځول، خو په آخري اور کې یوازې د 4 منډو اړتیا وه او د وفادار مومند په لومړي توپ شمیم حسین لوړه 6 ریزه ووهله او دغه لوبلړۍ وګټله. په دویمه سیالۍ کې په لومړي ځل وفادار مومند ته په 6 اوریزو سیالیو کې موقع ورکړل سوې وه. هغه په 2.1 اور کې 1.5 منډې ورکړې چې په 6 اوریزو سیالیو کې د 1.5 منډې شمیرل کیږي. د دې سیالۍ د بایللو تر څنګ د افغانستان مشر روزونکی جاناتن تروت او عظمت الله عمرزی د کرکټ نړیوال شورا له قوانینو د سرغړونې په تور جریمه سوي هم دي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې روزونکی جاناتن د بنگلاديش سره په 2.5 اوره لوب کې د باران له کبله د لوبې په لا ځنډېدو کې له لوبڅارانو سره خوله وهلې ده او دا کار یې د قانون خلاف دی. عمرزی بیا له دې کبله جریمه سوی چې د یوه لوبغاړي له سوځولو وروسته د هغه په مقابل کې د قانون خلاف برخورد کړی دی. له دوی دواړو څخه به د لوبو د فیس 15% هم ګرځول کیږي او هم یې د ورزشي اخلاقو څخه 1 پوینټ یا 1 نمره کمه سوې ده.
بلورتا د افغانستان الف لوبډلې د آسیای ایمرجنګ سیالیو په ترڅ کې د ګروپی پړاو سیالۍ په 2 بریاوو او 1 ماتې سره بشپړې کړې. افغان لوبډلې سریلانکا او عمان لوبډلو ته ماتې ورکړې او له بنگلاديش لوبډلې د 1 منډو په توپیر ماتې وخوړه. په یادو سیالیو کې ګڼ شمېر ځوانو افغان لوبغاړو ښې لوبې کړې دي چې په دې رپورټ کې درته همایون هیواد وایي.
د بنگلاديش الف لوبډلې د آسیای ایمرجنګ سیالیو کې د 1 منډو په تفاوت افغان الف لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د کابل پر وخت 9:00 بجې پیل شوه او بنگلاديشي لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه. یادې لوبډلې دا ټول لوبغاړو په سوځېدو په پوره 500 اورونو کې 308 منډې وکړې. د بنگلاديش په پانه کې محمود الحسن سل او زاکر حسن دوش پته منډي وکړي. په افغان تو پچونکو کې د ازل سلیم ساپی څلور، ابراهیم عبدالرحیم زیزی، اکبر او اسهار نوید یو یو وکټه واخیستله. د افغانستان الف لوبډلې د ټولو پاړو په سوځېدو او پوره 500 اورونو تر لوبولو وروسته 258 منډي جوړې کړې. په افغان تو پهونکو کې ریاض حسن اتاویا او بهیر شاه محبوب 350 ناسوځېدلې منډي وکړې. د اسیا ایمرجنګ سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې خپلې لومړنۍ دوه لوبې له عمان او سریلانکا لوبډلې ګټلې وې. د افغانستان او عمان الف لوبډلو ترمنځ سیالي د جولای په 14 نیټه ترسره شوه چې د 22 منډو په توپیر افغان لوبډلې وګټله. د دې لوبې لومړۍ پاڼه افغانستان ترسره کړه چې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره یې په ټاکل شویو 40 اورونو کې 218 منډې وکړې. په افغان توپوهونکو کې زبید اکبری ناویا، لوبډل مشر شاهد کمال 45، نورعلي زدران 15 او اکرام علي خیل 43 ناسوځېدلې منډې وکړې. د عمان لوبډل مشر عاقب الیاس او کلیم الله دوه افغان لوبغاړي وسوځول. د عمان الف لوبډلې په لیزو توپوهونکو ښه لوبه ونه کړه او بالاخره ټوله لوبډله یې په 41 اور کې د 195 منډو تر جوړولو وروسته وسوځېده. په افغان توپ اچونکو کې ابراهیم عبدالرحیم زیو، ضیاءالرحمن اکبر 3-3، اظهار الحق نوید 2، سید شیرزاد او شرف الدین اشرف یوه یوه وکټه ترلاسه کړه. زبید اکبری د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دغه راز د جولای میاشتې په 15 نیټه افغانستان الف او سریلانکا الف لوبډلې سره ولوبېدې. په یاده سیالۍ کې د 15 منډو په توپیر افغانستان بریا ته ورسېد. افغان لوبډلې سریلانکا ته د 253 منډو هدف ورکړ. ریاض حسن او نورعلي زدران دا ځل نیمه سلیزې وهلې وې. که څه هم د سریلانکا لپاره مینوت بنوکا سلیزه هم ووهله، خو د ابراهیم عبدالرحیم زی پیلیزې توپ اچونې او بیا د سلیم ساپی او زی اکبر توپ اچونې یادې لوبډلې ته اجازه ورنه کړه چې هدف ترلاسه کړي. دوی په 9 اورونو کې 241 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د آسیایي کرکټ شورا له لوري د ټول لوبډلو په ګډون په سریلانکا کې پیل شوې دي چې د رواني جولای میاشتې تر 23 نیټې پورې به دوام وکړي.
د پاکستان کرکټ ادارې ویلي دي چې په راتلونکي اګست کې له افغانستان سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. یادې ادارې د جولای په 18 نیټه د خپلې ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو مهالویش خپور کړی دی چې پکې له افغانستان سره درې ورځنۍ سیالۍ هم شاملې دي. افغان کرکټ بورډ ادارې تر دې دمه په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو د بنګلادیش پر وړاندې د سیالیو پر مهال د افغانستان د چټکې توپ اچونې روزونکي حمید حسن په ورځنیز کانفرنس کې ویلي وو چې راتلونکي سیالۍ به له پاکستان او سریلانکا سره وي چې درې اړخیزې به وي. ښاغلی حسن دا هم وویل چې تر دې دمه د دې سیالیو رسمي اعلان نه دی شوی، خو د بورډونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د پاکستان کرکټ ادارې په اعلان شوي مهالویش کې د سیالیو دقیقې نیټې او د لوبو ځای نه دی ښودل شوی. یادې درې ورځنۍ سیالۍ به د کرکټ نړیوالې شورا د سوپر لیګ برخه وي. دا ولې چې افغانستان او پاکستان په وروستي ځل د شل ورځې سیالیو په لوب لړۍ کې ولوبېدل چې 2-2 پر وړاندې افغانستان ګټلې وي. د افغانستان کورنی کرکټ څانګې له لوري د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې یادې سیالۍ د شهید نجیب الله ترکی تر نامه لاندې په کندوز ولایت کې پیل شوې. کرکټ بورډ لیکلي د هیواد د 5 زونونو بوست، امو، بند امیر، مسینک او سپینګر لوبډلو ترمنځ پیل شوې سیالۍ و ورځې وخت نیسي او 15 واړه لوبډلې به په یو ګروپ کې یو د بل پر وړاندې لوبې ترسره کړي. د سیالیو د اصولو له مخې د نمرو په جدول کې دوه مخکښې لوبډلې به پیلوبه لوبوي. باید وویل شي چې د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ هر کال ورته سیالۍ ترسره کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کرکټ درې لوبغاړو د امریکا متحده ایالاتو د کرکټ شلوریزو سوداګریز لیگ کې ګډون کړی دی. دغه لیگ چې د میجر کرکټ لیگ په نامه یادیږي شپږ لوبډلې پکې برخه لري او د جولای په 14 نیټه پیل شوې دي. په دې لیگ کې به راشد خان او وقار سلام خیل د مای نیویارک او قیس احمد به بیا د سان فرانسیسکو لوبډلې ته لوبه وکړي. یاد لیگ به د جولای تر 1.5 نیټې پورې دوام لري. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو بل خبر کې بیا ویلي دي چې یو وار بیا یې د چټکو توپ اچونکو د منډلو لړۍ پیل کړې ده. کرکټ بورډ وایي چې دغه پړاو یې له کندهار ولایت څخه پیل کړی او اوس په کابل کې هم ازموینه بشپړه شوې ده. د یادې ادارې په وینا چې غواړي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دغه لړۍ بشپړه کړي او غوره لوبغاړي به بیا په نورو روزنیزو پروګرامونو کې له ځان سره تر ډېرې وخته پورې وساتي چې تر ټولو غوره به یې بیا ملي لوبډلو ته معرفي کیږي. راځي چې په دې تاکله نور جزئیات په دې رپورت کې ل امید زهیر مل څخه وورو.
وصل هغه چې د افغانستان ملي لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې په دوه شل اوریزو سیالیو کې ماته وخوړه. افغان کرکټ بورډ ویلي چې یو آر بی آی د چټکو توپ اچونکو منډولو لړۍ پیل کړې ده. یاد ادارې د دوشنبه په ورځ د جولای په 18 نیټه په خبر پاڼه کې لیکلي چې تر کندهار روسي په کابل کې هم د چټکو توپ اچونکو د منډولو په موخه آزموینه بشپړه کړه. د یاد ادارې په خبره چې غواړي هغه توپ اچونکو پیدا کړي چې په اوسط ډول په یو ساعت کې تر 315 کیلومتر یا تر دې چټکا توپ اچونه کوي. د کرکټ بورډ د ظرفیت لوړونې څانګې مشر عبدالولي امین ویلي چې په دې آزموینه کې د لالباز په نوم یو لوبغاړي تر 100 چټکوالي پورې توپ اچونه کړې ده. موړی زیاتوي
خوشبختانه نن موږ په دې وتوانېدو چې د تیر ځل په پرتله چې په تیر ځل کې یو شول 8.5 کوو یو بالر کړی وو دې واري د لالباز په نامه هلک یو شول 40 نمبر وکړي چې دا یو ښه زیری دی. زه په دې هیله یم چې انشاءالله په دغه ځوانانو کې یو که یو ورځ دوی ودرې کې نور داسې یو څوک ما پیدا کړي چې یو شول 40 پرې یو دوه درې نور پیدا کړو نو دا زموږ کیمپه انشاءالله جریان لري او د کال تر پایه پورې به موږ دا بالرانو سره کار کوو.
ښاغلی امین په وینا دا لړۍ به د هیواد په نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي او غوره شوي لوبغاړي به تر څو پړاوونو وروسته ملي لوبډلې ته معرفي کیږي. هغه وړاندې وایي
دې کې مهاګه کسان هم راوغوښته کستاس پیدا چې ای سی بی په 2019 کې چا کم کیم کړی و د هغه 19 بالرانو څخه هغه هم بیرته راوغوښتل. هغه ته مو احوال ورکړي چې یو نیمه حاضر ونه هغه هم پکښې بالینګ وکړي او د دې تر څنګ مو بیا سلیکشن کمیټې ته د ولایاتو نمایندګانو ته دا پیغام واستوي که تاسو داسې څوک پیژنئ چې تاسو فکر کوئ چې 115 نمبر بالینګ کولی شي هغه راته راولېږي.
د ویلو دا چې کرکټ بورډ تر دې وړاندې هم څو واره د چټکو توپ اچونکو د موندلو بهیرونه کړي دي خو د کرکټ څارونکو له انده چې هغه مهال موندل شوی چټک توپ اچونکي سم ونه روزل شول او بیرته ورک شول. خو کرکټ بورډ په وار وار ویلي چې د ملي لوبډلې اوسنی ځوان چټک توپ اچونکي له همدې لارو پیدا کړي وو تر څو کلنې روزنې وروسته ملي لوبډلې ته معرفي کړي دي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په دی اواخرو کې خبر مختک هم کړی دی او خې لوبي هم کړی دی. د فوټسال لوبي هم نن سبا پر نړۍ سربیره په افغانستان کې خورا پر مختک لري او خې لوبغاړي پیدا کړی دی. فوټبال فدراسیون وایي چې په ایران هیواد کې تر 19 کم وروسته ملي لوبډلې اعلان کړی دی او چمتو ده چې په راتلونکو دوو نړیوالو ټورنمنټونو کې برخه واخلي. دا چې په ملي لوبډلې کې څوک غوره شوی دی او له چا سره سیالي کوي اکرام الله اکرام په دې رپورت کې وایي.
د افغانستان فوټبال فدراسیون په یو خبر پاڼه کې د مرکز زی آسیا یا کافا تلولی لپاره 14 کسیزه ملي لوبډله اعلان کړه. یادی ادارې د یکشنبې پورس په خبر پاڼه کې لیکلي د افغانستان فوټسال ملي لوبډله به ډیر ژر د مرکزی آسیا په تلولی کې برخه واخلي. په اعلان شوی لوبډله کې محمد جواد سفری، سید رضا حسینی، رضا حسین پور، حمید رضا حسینی، بهمن ګورګیچ، حسن علی جعفری، فرزاد محمدی، علی امیری، مهران غلامی، علی فیاضی، سید حسین موسوی، عبدالغفار صادق او امید قمبری شامل دي. د فوټبال فدراسیون خبره د فورسال ملي لوبډله لته روڅو نو رئیسی په ایران هیواد کې د مشر روزونکو مجید مرتضایی تر روزنې لاندې تمرینات ترسره کړي او راتونکو سیالیو ته بشپړ چمتووالی لري. بایتول شي چې د مرکزی آسیا د فورسال تلولۍ د جولای په 23 نیټه به په تاجکستان هیواد کې پیلېږي چې افغان لوبډله په کې د تاجکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان او قرغزستان هیواد دونو په وړاندې سیالي ترسره کوي. فوټبال فدراسیون په یو بل خبر کې ویلي دي د فورسال ملي لوبډله به د مرکزی آسیا تر سیالیو وروسته د تایلند هیواد د لوی چو په سیالیو کې هم ګډون وکړي. یاد فدراسیون د جولای په 12 نیټه په خبر پاڼه کې لیکلی وو د تایلند د لوی وچو په سیالیو کې به پر افغانستان سربیره تایلند، چک جمهوریت، میانمار، موزمبیک او د سلیمان ټاپو برخه ولري. په خبر پاڼه کې ویل شوی یاد سیالی د زمری یعنی اسد میاشتې له 14 نیټې د همدې میاشتې تر 22 نیټې پورې دوام کوي چې د تایلند په بنکاک ښار کې ترسره کیږي. د فوټبال فدراسیون په وینا چې یاد لوبي د افغانستان ملي لوبډلې لپاره د آسیا ملتونو جام د لارمنتنې پړاو سیالیو په موخه ډیر ښه چمتووالی دی.
ازادي رادیو درنو ریدونکو تاسې د لوبل میدانه ونیز سپورتي خبرونه اوري. اوس د خبرونه دویمه نیمایي ده. د زلمو د کرکټ له پخوانی لوبغاړي اوسنی روزونکو دولت خان احمدزی سره د افغانستان او بنگلاديش پورسته تر سره شوی لوبلړې مرکه کړې ده. په دې مرکه کې به ووري چې ولې افغان لوبډلې په شلوریزو سیالیو کې له بنگلاديش ماتې وخوړې. نور په مرکه کې احمدزی صاحب په سر کې راته وایي چې په شلوریزو سیالیو کې له بنگلاديش د ماتې خوړلو مهم لاملونه څه وو؟
د منګ شلوریز ټیم تکو ګورو تر ډیره وخت موږ شلاوري تمرینات نه کړ، کیمپونه مون نه کړ، او کبی یو رزنی لوبته وګورو د دې د پاره زرغون کپو سو ټیمونه مختلف روزنیس کمپونه وسو ټیم اکثر یو ځای یو ځای پاتې سو نو ماغه پایده دا واسه موږ ش په 500 کې تقریبا خو زلیدو شلاوریز کې دا وسه موږ ټیم ډیر ځای یو ځای پاتې نسو روزنیس کمپونه ډیر ونسو ډیر د انتخاب صحیح پلانینګ ونسو ډیر بیلنس انتخاب وسي ډیر لوبغاړي په پوم کې نو او ټاپومو ټیم ته راغله ډیر لوبغاړي سیده نوی راغله ډیر لوبغاړي ډیر وخت پس ټیم ته راغله نو دغه د ټیم د ورسکسیزو بیلنس هم ځکه ډیر صحیح نه جوړېده که هر چاته د موقع په یو ځای کې ورکول نو هغه به یا ډیر وخت پس راغلی وو یا به نه وای راغلی وو یو خامخا یوه ستونزه لرله نو دغه مدما په ان باندې دغه شیان وو چې موږ شلاوریز میچونه وو بایلل
د کرکټ څارونکو مینوال تر ډیره په دې اندې چې د ټاس یا پچو د نه ګټلو له امله افغانستان لوبي وو بایلل ته ورسره منی
بالکل کټاس یو مهمه برخه ده مهمه برخه ده او د بنگلاديش غونټ ملک خو بیا ډی زیات انحصار د ما په ان باندې پکیږي زګه سي هوا بارانی ده هر وخت باران کې دای سي د تاس په صورت کې ته د باران نه ګټه اخستای سي شبنم لويږي ډیول ويږي سي څومره شپکیږي نو عمره ډیو زیاتیږي شبنم زیاتیږي او بال سي د سپینرانو بیا غسه بریک نسی کولای فیلډران بیا غسه فیلډینګ نسی کولای د بیټینګ د پاره ډیر سازگار سي دا یو څو شیان دي چې تاسو په ګټلو کې ګټه راځي خو دې سه هم نشي کېدای چې د تاسو په بایللو کې د یو ټیم سل په صد میچو بایلي او یا دې سه نه دي سه وی چې د تاسو په بایللو کې د منګ دغه میچونه بایللی وي د سه نه دي سه وی د منګ ټیم ټول ولیدل سو سه منګ په اوپننګ کې مسله وا او خاص کر منګه په میډل آرډر کې ډیر زیات ډاٹ بال ولو بول او د منګه د سه هیڅوک نه زلیدل ډیر خ بغاید نبی دی او 50 زنه د سه څوک نه زلیدل سی هغه دی او بیټسمین په صورت کې خپل ځمواري سر تر سوالي نو کرکټ د ټی 20 کرکټ خو ټول دارومدار سه ده په بیټینګ ده سی بیټینګ نه زلیږي نو بیا اسکل هم مش نه ګټل کیږي د ما پان باندې بیټینګ د سې او بار خواص من میچنه موبایل په دې باندې پاینده کې باید ډیر زیات تمرکز او ډیر کار وکړي
د چټکو تو پچونکو په کنډیشن یا په وخینو یا ګراسي وشتن زاینو کې ولی افغان تو په هون کې خند شلو بي دی
شنه پچونه سي دي یا د باغه پچونه سي دي پاس د فاس بالران د پارا دي یا بال سوینګ کوي یا بال ډیر زیات سکټ کوي یا باونس کوي اور کم پچونه باندې هغه سي د اموخت ضرورت لري ان دې ته باید لږ سر اډاپټ نو دتا هند آی کوارډینیشن بای لسر بلد وی کچیر ته د تو سره بلد نه وی دتا ټیکنیکس سره بلد نه وی دتا لاس اف خیو سره بلد نه وی تا غس زو کی زیات تمرینات نه وی کړي نو یو دم پاوسی پچ باندې لو بکول ډیر مشکل سی یو د منګ بیټسمنانو ته مشکل نه دی ټول دنیا بیټسمنانو ته سیدا د مشکلات او د منګ د ټیم خلاف خلق د سپچونه وس به زیات کاروي ځکه د منګ بیټسمنان کته سی او پچ ورته جوړې دوی کولای شي ستاسو اسانی ټارګټ کې او د منګه بیټسمنان سي دي ډیر زیات ټکنیکی ستونزې لري او د ستونزې لري سي هغه ډیر غټي معلومه ستونزې لري او هغه ستونزې سي دي نن سبا د دنیا بالران ډیر په اسانی ټارګټ کې او دوی سوځي یعنی اوټي یو دا شی ډیر زیات موږ سره روان ده بل موږ ته خلک پچونم دا ډول جوړي سي موږ په دا ډول پچونو باندې تیز لوب نو سو کولای دا رقم پچونه سي دي دا ټارګټ لوب په دې باندې کیږي نو هغه موږ په تمرین لرو او نو په پلان کې لرو او موږ امکان لري موږ دا رقم تمرین هم نه وکړی چې موږ په شنو پچونو باندې سره کم کولای شو سه اتر انځ پراور یا ور انځ پراور سې دی راولو او په اخر کې په یو شلاوریز میچ کې یو سلاویا یا سلاتیا منډه جوړې کو دې تمرین تر وسه پورې موږ نه ده
حضرت الله زازه ډیر وخت وروسته شلاوریز سیالي ته راوستل شو کوم بدلون دی پکې ولید خښوي او تر پخوا
حضرت الله زازی بارکه کې وایو هیڅ بدلون میکونه لید دای ک بدلون غواړي نو د ټپکار سپیو دی خکوچ سره ځان یو ځای کی او د په دغه ټول سنځو باندې دی سې کار وکي دای پاور هیټر دا او پاور هیټر سلور شین ته دی سخت ضرورت لري نو هغه سلور شین سي دی په هغه کې یو یا دوه شې امکان دی ولري د سره
رستا خو دو دریش انمات پر نظر د سیدی سی هغه دی پاور هټینګ کی مستی چې وغټ شای سی دغه بیلانس ته په کار دی ډیر مهنت کی او دای وسه ما غسی او ټیګی لکه څنګه سی خو او ټی ده نو د دې نه معلومیږي چې ډیر مهنت نه ده سوی په کار دی ک پاینده کی دی غوړ چې د افغانستان په ټینګ کی ځانو ګوري نو ډیر زیات مهنت وته
د شاهزاده وزارت الله زازی په څیر لوبغاړو بیر تر اوستل اړتیا وا ک کومبل دلیل لري
او کو ګورو دی مونږ دی دا دوه کال شاته کرکټ ته کبیر تلارسو مونږ هیڅ کار نه د کړای سم مونږ نوې لوبغاړی جوړ کو یا لوبغاړی دی مخ کې راسی یا لوبغاړی چې خو په کار سوی دا هغه په انتخاب کې کته پورته کیږي کدي سه حالات رواني امکان ډیر دي چې دغه دی مونږ زاړي لوبغاړی سي دي په ایمرجنګ کې زینو په ملي لوبډال کې با ورو ورس په ورس په زیاتې دوسی بیرته او دی شهزاد راتک خوشایندو بد نو شهزاد شاته کرکټ وکړ گریډ 1 وکړ شاته 3D کرکټ وکړ نور کلب کرکټ وکړ ډیر تمرینات وکړ او ډیر سیریس کاری دی او څه حدا پورې وزن هم کم کړو نو شهزاد ته موقع هم ورکول پکارو یو میچ کې موقع ورکول پکارو شه د شهزاد لیدل ضروري او شهزاد سیده خدای ټیم کې ضرورت ډیر ده یو پریشر ده په نورو ټولو لوبغاړو باندې چې شهزاد په بنچ ورته ناشتي دوی په ګراوند کې ډیره خواري کوي خاص کر هغه لوبغاړي چې د شهزاد په ځای باندې لوب کوي
د یو لس کسیز لوبډل انتخاب به څنګه وو فکر کوي چې د لوبډل توازن به برابر وو
بالکل کې یو لس کسیز لوبډل وګورو نو یو لس کسیز لوبډل د منګ دی اوپنرانو پرفارمنس ډیر ته سلیبخس نو په ون ډاون پوزیشن باندې منګ دی زیات ډاټ بال نو لوبول او میډل کې یو نبی یو میچ کې وزلې د نور میډل کې هم دومره چینه کې د لاونډرانو کې عظمت مرزای او کریم جنت واقعا خپل سمره لدونه توکو او عمره کرکټ یو کو خو کرکټ یو نو بیلانس کو زکه نو سکل ون ډاون پوزیشن باندې موږ دومره ډاټ بال نه لوبول په سرکل کې دوه درې وکټې زر ورکول او پراشل اور سی فینیش کول نه ډیر کم ټارګټ ټاکل او کم رنزونه کول نو دا ټول د سی یو لدینه معلومیږي چې لوبډله ډیره تیار او ډیره بیلانس نه ښکاره ده
په لوبغالي کې د لوب ترڅنګ ځینې نور ننداري هم خلکو وکړي د نبی او وفادار ترمنځ هغه صحنه او د غراز راشد خان سخت غوسه تا نظر په دې تړاو څه ده
نه نبی خو کزوه ما نبی ویډیو ما وکړه هغه د کراس د بال د کراس د سیم مشوره ورکړي سی بال کراس د سیم ونیسه یا په خېټه باندې ونیسه سکټ سی زیات نو هغه سه مشورې امکان ولري سی سینیر لوبغاړي جونیر لوبغاړي ته ورکی او راشد خان سه د عموما طبيعتا غواړي چې میچ زر ختم کی وی غټي او دیو کیپټان په صفات باندې ډیر خو وزلېږي ډیر خې فیصله وکي کاغار سره لګ لګ ګډوډیږي نو خامخا دای د تغه سورزي نور اګریشنز د دې دی او دای په یو قیمت هم میچ بایلل سي نه غواړي نو دا خه حدتونم دی خو بعضی وخت کې هغه جونیئر لوبغاړي دغه حس نسی کوي په پریشر کې راځي او د فشار لاندې راځي خامخا کوشش کوي چې دای پرفیکټ اوسيږي او هر څه دې سي وکي که هغه غلطیږي نو ټیم په لوبغاړي پریشر کې راځي نو دا دومره غټه مسلې نه دی او ان شاء الله انده کې سیدا د شانته به دوی هم فکر وی چې دی وجد شي دي چې دوی غوسه کیږي او د ټیم انتخاب دا د ټیم نه تیارول دي سي دا ټول غشيان دي چې دی باندې باید دوی فکر وکي چې دوی ته بیا په ګروندونو کې غوسه ورنسي
نو وفادار ممن 15 کال وروسته ور بیا نړیوال کرکټ وکړ اول ځل په ټیسټ کرکټ کې لوبېدل او دا ځل شلوریس کرکټ ته راوستل شو ستاله اند مناسب کارو
بالکل وفادار باره کې ډیر فیسبوکي کمپاین مو سو خو وفادار تیار نه ده وفادار کوم ټایپ بولینګ سکی هغه بالکل د ټیسټ کرکټ یا د لانګ فارمټ ته پاره خده وان ډی کې مهم گزارو کی خو د شلوریس کرکټ هغه چلاکیان هغه تکتیکونه سدي هغه د سره نستل کو نوین سره سدي لکه فضل حق سره سدي حتی فرید ملک هم اوس گزارا کی چنج اف پیس او یارکر او بونسر او هغه وخت مطابق د استعمال لګ لګ طریقې او زدکړی دی په پادار بیخینه وای د شلاوریس کرکټ کې او نو پادار ک شلاوریس کرکټ مخ کې غواړي چې په شلاوریس کرکټ کې ځان وګوري ډیر شیان دي چې په پادار باید کار پیو کی د شلاورس کرکټ ته ځان تیار کی وفادار سده شاته مهنت ته تمام معلومات سوې ډیر مهنت ته ضرورت ته او هغه مهنت باید وفادار وکی چې د افغانستان په ټیم کې دوامدار پاتې شي.
اخیری پوښتنه کوم، آیا فکر نه کوي چې راشد خان په لوبډل مشري کې ډیر نارام او د نارامۍ لاملونه به سوي؟
نه راشد کوزي سمره فکر کوم ما نارام او بدومره نه و وختل به سي دو میچ باید وګټل سي او دومره غټي غټي غلطياني سي او بولر تک امکان دی ولې سي او پلان ورکول کیږي بل پلان باندې بولینګ کیږي بیټسمن ته پلان ورکول کیږي په بل پلان باندې زی نو کله کله د سایلګ زبرون کی وی نور د راشد دغه اګریشن د پخوانه عادت واړی سي میچ زر وګټي د پخوانه عادت او د میچ ګټل غواړي او ګرون کې ډیر زیات له نور نه زیات کوشش کوي چې نور نه زیات مهنت وکړي بولینګ فیلډینګ بیټینګ جوړ برخو کې پالیسی نمبر 1 ثابت سي. کله کله داسې راځي نو ان شاء الله راشد یو خلوب ډل مشر ده د افغانستان د کرکټ ډیر زیات توقعات لیدنه آینده کې کڅ وړي غلطياني ان شاء الله په دې غلطيانو باندې د دوه ورته پکري کار به هم جوړ کړي.
ترنو اوریدونکو زمونږ د دیونی اونیزا ورزشی خبرونه دلته بشپړه شو، تر بلې اونۍ مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.